یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
پیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړې د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانۍ تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنی یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټول ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا اترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. د غراز ویل شوی سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځاک میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی یو مشر وايي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نوموړي په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د تدریجي تخریب شاهده ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوې. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظام یې همشمول دی او ترخوای ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دنده یې هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې هغه آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما هغه وخت کدي کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و همدغه ښځې سرپرستان وي ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا کوي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دي کار کوي نو یا دا تصمیم د سې واقع بینه نه دی آیا دا کې دی شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه او غټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېنی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډېر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چېرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې پوهنتونونه مکتبونه همدارنګه د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړی دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعاله سونیکا آرین و چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو د اغېزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تېرو دوو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شوی دی. شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک کښې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، نه تر نو ظاهر شته، نه داسې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه هم وران شوي دي، جړ شوي دي، دلته توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستاني توپچي بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستاني مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامني وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کښې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کښې او په نورو سیمو کښې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړې شوي بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونه جو ورته دولت جوړ کی نزاب ایوا خکارو کی خندا خلک به بیرته سیمه تا ثاني شي پلا سیمه به مبادا کی اول ته به اقتصادي ستونزه هم لري یواری شي زګه زمون سیمه چې کوم نه ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کی وکار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونا والا کډه رځن منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي داغه مرستو ته ضرورت ده. د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر رواني او دغه علاقه کې ډېر کم لري نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندو ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک یې د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لرې کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لرې شو چې په چین کې د کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله لودین نو اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بې ساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوښ شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسې شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې لیکلې یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او له منځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرسه شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پیښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبري راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نن چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبري میرر رسپانی هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوز د هری هغه کورنۍ ده چې له ده یې غېږ ګرځولې ده. ورځپاڼه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقیناً د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې امله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورځپاڼه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخواني سلاکار لارد دارو خبري راخیستې دي چې وایي شاهزاده ته باید د دې بې ځایه ادعا په اړه لارښوونه شوې وای. ورځپاڼه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخواني غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بې ځایه مه شخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورځپاڼې په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په تفصیل لیکلي دي چې څرنګه یې لس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 15 طالبان وژلي دي. د لیکلي دي چې دې کسانو ته یې د خلکو په سترګه نه کتل، دوی ته یې د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې له تختې یې اړخ تشتي. شاهزاده هری دا هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د ده په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یوه لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یوه بانفوذه شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړي دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه وې، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2001 تر 2014 کال پورې دېره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شوو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغه میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی مینه. دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څومره دوران دي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د سرمرغاب پسیمه کې تر سره سوي. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دی.
مشکلات مرده دا دی چې موږ ځنګړی میدان خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځکه میدان موږ سوم بازی او خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لرو موږ د رزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان وته جوړ کې.
جاناغا د کرکیټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مځکه کې له نکیب الله سره لوبې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو باید نړیوالو لوبو ته. نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. ته نمونه د کرکټ بورډ سره دغه ده چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای واسو هلته موږ پرېږدیم نه باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړ سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل دا غږ موږ ډېر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دي پر هغو مسولینو زموږ دا غږ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نولس کلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ یې لرو په روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډېر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجې لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13,118 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو دغه راز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د ښځو لپاره د نور بستې په خپرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو او ادارو کې له کار کولو څخه د ښځو د راګرځولو موضوع څېړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تېره بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور په دې بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مړ کیږي مړ دي شي او که د کار دپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کښې ورته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسودونه ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمان محمد حبیب دے دے ننگرہار ولایت بڑی کوٹ ولسوالی سکھا داغ سے خبر ہے دا چی ملک کے حالات ڈیر پداغ سر دی نو ہاگا سوک چی وظیفہ لری او داغ دا معاشری نور گڑی چی وظیفہ نہ لری نو خاما خا داغی پر روزگار دا دکاندار پا کار باندھے ڈاکٹر پا کار باندھے خاما خا سرات پری ہوئی نو کم خلق کا وظیفی لری ہم آگوئی تم داغ مشکلات دی چی بس ناس دی تش دخپل ڈاکٹر ما بس خلق اقتصادی مشکلات لری چی راشی دا فیسو کمی ور سر پیسی ور سر نی نو نشی کولی چی آگا خپل درمل زان تا واخلی یا دا اکثر اب نسی پا خپل سر درمل خلی نقصی وست چانا رسی گی مننا
السلام علیکم ازادی ریڈیو کارکون کے میں ہلا اوشتن داغد طالبان صحت شیخ مطبن علاقی اور داغد مجسو کارکون کی ملا کی عرس پورس تنگ سیارا والے بمل کی سرا او بل مالیات دیر اخلی یو پر پنزیر لاڑو حکمت سے ازا پکڑی دی پر موز وانڈا سے گرانی دی طول دیر آویشتی دی سرا میں ہلا خواہش دادی چی داغا کارو صلاح سواخی او عدالت و چلو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د برخې کې د ازادي رادیو د خزو لپاره نور بس دی ځانګړي خبرونه مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونه مامرستیال مارکوس اپوزل وای د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لری شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویل پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلېږي. طالبانو حکومت څه وونی مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام سره په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د جرمني پولیس او د دې هیواد څارنوالان وایي یو ایرانۍ تبعی د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونسر ښار پولیسو او د دوزلډورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی هم ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټ پرس خبري اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوو. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسانو چې نن وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نه شول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې ده. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي وي د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی کوم. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم چې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د انټرنیټ لارې صاف او وضعیت اورېدلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه دا برخه مو د خزو لپاره د نور بست یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغلاست. زملالی بشیر يم، د خبرونې تخنیکی چارې رحمت ساپای پر مخ وړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شوزو پر کار د بندیز امر اتسیری د دې وزارت وایي نېټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز څیړو ل افغانستان سره د ستر بشری مرسته کوونکو هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته سوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو د نېټ پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغییر په برخه کې څه کولای سي دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي پر دې موضوع نن خبرې کوو د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیرې ډسمبر میاشتې په 24مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه الاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنۍ زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د شوزو د ورتګ مخنیوي او د غاشان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان شوزو لګولې دي پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقوقو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیوا امرخیل میلمنی دی دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دی او دواړو ته شرغلاست وایو لومړی پښتنه به اغلی دیوا ستاس خو کوم د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغه پریکړو چې طالبانو د شوزو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغه غیزی چېړي ستاسو په نظر دغه چېړنه به څه ډول وي ځکه چې ملګرو ملتونو له مخکې لا ویلی دی چې دغه به په افغانستان کې بشری ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي
هم سلامونه وړاندې کوم لکه څرنګه چې ښکاره موضوع ده پاتې موضوع دا ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي او بل دا چې بشري مرستو یادونه تاسو دلته وکړه دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي نو زما فن باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والا دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسیږي نه دلته ټول ولس ته زیان رسیږي که دوی یا هدف بشري مرستې بندول وي اوس چې کومه مرستې راځي اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي که دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نوی فشار راشي خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي او زما په نوم باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي د سفرونو په اړه بندیز ولګوي نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چېدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې
نیازي صاحب تاسو ته به راسم تاسو د ډیوه امرخیل صاحب خبرې واورېدلې دوی وویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست
سلامونه احترامات تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته خبرز ولري موضوع ډیره توده ده د نن سبا د موضوع د ټولو پر ژبه ده یعنی د میډیا د لارې څخه هم از هانم ټول سره متضرر دي ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده دا هیڅوک دې حقیقت څخه سترګې نسی پټولای لاس کال نور شل کال نور هم که طالب جنگیدلای وای په هر عقیده باندې په هر امکانات باندې جنگیدلای وای او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت نسوای رنګولای او په دې جنگ دلاري څخه قدرت ته نسوای رسیدلای په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منسره سي، سوله به وسي او د جنگ څخه به خلاصون پیدا کړي، ورس قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټولو څخه به مخنیوي وسي او بل اخره دغه تړون ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده، امریکا اوس مسؤل ده، د ټول افغانانو مسؤلیت لري، بل خصوص د ښځو چې مستقیم فشار وارد کړي. څېړنه یې موږ ته هیڅ ګټه نه کوي، څېړنې مو وکړلې، امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې موږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې موږ ته دا څېړنې او دا امکاناتونه او دا لږه مږه پروژې ده، دا شیانو باندې ګزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ور باندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړی دی وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه موږ ته مهم نه ده. موږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ور داخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
دیوا امرخیل صاحب، تاسو واوریدل مخکې، تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، یعنی چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناست نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنا چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړ پوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یا وصل هم په همدې تړون کې وه. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم پکې همدا هم وه چې د سقوط مسله وه، وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، نو صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان میرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان میرمنې ته په شان لاندې دي، د افغانستان په میرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي، همدا اوس تخپله د یو افغانې جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس زه له کار نه منع شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یوه میرمن کېدی شي، ځینې میرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي. نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي بلکې باید عملي دا ترسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وزه نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنی صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټ باندې ورسېدله او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي امریکا ورته تنخوا ورکوي. نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
آغلي نیازی، تاسو واورېدل چې آغلي امرخیله په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟ امریکا کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
امریکا واره ځان ته پریښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولې افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محرومه سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي چې ترڅو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، ترڅو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې، په نړیواله سطح دا تعهد را سره ونه کې، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغه باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي یو کوم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې باندې سي. ډېر امکانات د امریکا په لاس کې ده، امریکا داسې د سترنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي، دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار باندې راوړلی سي او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره په دوحه کې کړی ده په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي څه چې ورباندې وزه کوي هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې موږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. موږ فعلا د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، موږ فعلا د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځي، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راسې. نظام خو تا را وسته را باندې حاکم دي کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشحاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته خبر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري، ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي.
آیا دغه ستونزمنه نه ده چې مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته را رسیږي، هغه باید قطع سي ور باندې. اصطلاح موږ تاسو په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطه کې په باندې د بشري مرستو حق دی. هغه موسساتو ته چې دوی ورکړه ده په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی، داغه هم مشکل نه لرو، مګر هغه اساسی مرسته چې دوی ته راځي هغه دې په باندې قطه کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې که د دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به ستونزمنه وي چې په افغانستان کې ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. ستاسو په نظر آیا دغه د اندېښنې وړ خبره ده؟ او که وی هم د افغانانو دپاره، آیا طالبان به د دې اندېښنې په اړه باندې کوم عکس العمل وښيي؟ آیا دوی په غوږ پر ونیسي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداریو باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپله دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو تر شا ده، هلته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبوره ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوي وکړي چې تر څو دا بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، دا بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې دپاره بیا د دې شاته چې صحنې شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي، هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی دا بشري مرستې مني. اوس دوی ته بې تفاوته دي او دا خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بې وزلی سره مخ دي. یعنی دسې حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخته ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمی د هغه د سړه هوا د پاره چې کوم تودوخې ته اړتیا سته هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغۍ چې راغلی ده د هرې خوا څخه انسان چې کمزور سي هر بدبختي ورباندې راځي هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې که ودرېدله دا به د افغانانو دپاره ستر ناورین وي. خو د طالب دپاره ناورین نه ده ځکه چې د طالب خپل امتیازات خو ورته راځي د دې شاته. که پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته به د بشري حقونو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم هرکلی وکړي او خپل دریځ ته به تغیر ورکړي.
مننه نیازی صاحب. ډیوه امرخیل له موږ سره بیرته وصل شوې ده. ډیوه جانې، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړه سي، او دا په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې د ښځینه کارکوونکو پر کار باندې بندیز ولګېد، طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه، ستاسو د یوې افغاني په توګه باندې د دغه غونډې څخه څه تمه ده؟ څه فکر کوئ چې څه ډول پریکړه باید په دغه غونډه کې وسي؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي. داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څېر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو په اړه د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې د دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسي؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټولې واوري چې څه فیصله شوې ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څېړنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو دپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هره پریکړه کوي په نره یې وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر سي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او ښځې ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د ښځو خو بیخي ډېر دغه غونډې ته تمه ده، بې حد و بې اندازه یې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغوی باندې پوهنتونونه یې ودرول، تحصیل یې ودرول. هغه کسان چې با تجربه خلک دي، چې علم لري، پوهه لري، کلونه یې په ځان مصارف وکړله، ماسټري او ډاکټورا یې ترلاسه کړله، پی ایچ ډیان یې واخیستلې، نورو ملکو ته ولاړه، سرګردانۍ او مسافري یې تېره کړله، نن غواړي چې د هغه د نیرو څخه، د هغه د پوهې څخه، د هغه د انرژي څخه بېرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړې ده په دې برخه کې، خصوصي پوهنتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندی کړه، هغه باندې د ټول فعالیت په سټاپ درولې ده. نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که د دغه ځای څخه موږ نا امید سولو، ناهیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بله دروازه یې چې موږ یې وټکوو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله، نور نو د هدایت څخه خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي.
کې نور نو بالا را اوچت کې سرچپه کې لکه جمهوریت چې سرچپه کړ دا نظام هم دغه سرچپه کړ د ستا په قدرت د نور نو بندگی قدرت باندې چم کېږي نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم شي ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي په خاص ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده په دې باندې د امنیت شورا د سي په هر ماده باندې چې فیصله کوي هغه ماده دي د میډیا او مخته وایي دا باید ټول میډیا یې سي ترڅو موږ ټول شې آگاسو موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوی ده
قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب ستاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
جس کا مستاد مینے شربت جام دگو گنز مد شہادت جام بل خائی چبل خلوص کی سوپ چال اور کبھی دہ پت جام خدا استا لوے قدرت باند قسم خری رو گانے با قبول کی دنت جام ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مرا تگی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین ہاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن
کور اور بل کی ہاغا گل تم بلیا غشان ہاغا تور اور بل کی ہاغا گل تم بلیا غشان ہاغا تور اور بل کی ہاغا گل تم بلیا غشان ہاغا شراب استر دے ہاغا شراب استر دے ہاغا شان شرمے گی نہیں آگ نن سبائے راتا مکے مکے کی نن آگ نن سبائے راتا مکے مکے کی نن جل ہاگا گم ہاگ سلائی کاجل ہاگ میل ہاگا گم ہاگ سلائی کاجل ہاگ ناگا ہاگ ناگا ہاگستل گری توری گین ہاگ نن سبائے راتا مکے مکی کی گنن ہاگنن سبائے راتا مکے مکے کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مرا تگی گنن ہاگنن سبائے راتا مکے مکے